السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخکې د دې سات خبرونو ته یو شمېر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پر بیا پرانستلو غور کوي. بلومبرګ خبرونې په دې اړه نن د جولای په 14مه یوه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په وینا وخت د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته ښایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکې رسمیت پیژندنې په لور یو ګام وي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایټالیا په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او په تیرو څو اونیو کې د حقیقت موندنې یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تجانی تایید کړی چې د دوی اوسنی سفیر چې په قطر کې دی راځي کابل ته تللی دی. نوموړي تیره اونۍ په واشنگټن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یو مرکه کې ویل چې دوی په دې برخه کې کار کوي او د دوی یو پلاوی افغانستان ته تللی. خو د جرمني، برېټانیا او فرانسې چارواکو ویلي چې دوی په کابل کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو سمدستي پلان نه لري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ وي. دا وروسته تر دې چې د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو او ښځو محدودیتونه د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي محدودیتونه نه دي لرې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هلته یې ښوولې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی په ټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزا په اړه څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. د اسرائیل په هوایی برید کې د سوریې دننه هغه مشهور سوریایي سوداګر وژل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سوریې د دولتي رسنیو او د ایران د ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په حواله ویلي چې دغه سوداګر محمد برا کترجی موټر پرون دوشنبه د بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځید. خبر کې راغلی چې دغه سوریایي سوداګر د برید پر مهال له لبنان څخه سوریې ته روان و. د غزې له جګړې سره هممهاله اسرائیل وخت نا وخت په سوریه او لبنان کې د حزب الله او نورو هغو وسلوالو ډلو اهداف په نښه کوي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. حزب الله بیا د فلسطینیانو په ملاتړ د اسرائیل پر سرحدي سیمو نږدې هره ورځ توغندي ورتوغوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا پر بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او په کې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپایي شورا ویلي مخکې هم ایران ته په دې اړه خبرداری ورکړي. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوري غوښتونکي ګوند له خوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوري غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ټرمپ د دې ګوند د غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی.
نیمه نړۍ
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وا ته
شم د سوال چې اس کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار او غریب ته سکارو شي وای س کومک مومک نه کیږي اس هم نشته
د یوې مور خبرې مو اوریدې چې ویلې په کار پسې هره دروازه وټکوله خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه وه شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوړونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وا ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکو جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د سوال چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خل نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځمه چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله هماغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو د مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټولو موضوعاتو قرباني میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د هغه میرمنې معاش ته یې کتل تر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکالو سره. یعنی هغه هم دومره معاش نه وه چې هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. که چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کړي، خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حداقل چاته یې لاس اوږد نه وه. نو ده هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبرې کو یعنی شخص زخپلا هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی دی او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې لیوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره، دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده، وایي هر قدر جرس یا خر به دستي، هر څومره که یو څوک خیز وچی بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د ورورګلوۍ دین ده، اسلام د همپذیرۍ دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې څه نن رامنځته کړې همدغه ده چې زمونږ خلک یې ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیګیري ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسانو نه څه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوانه، د نهادونو لخوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیغام همیشه دوی ته ده که چېرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم، وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا پنځلس شپې بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اړ ده چې یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یاڅه کې، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبانو حکومت له افغان مېرمنو سره کوي، د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضي محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د